السلام علیکم دا غږ د مشال رادیو دی چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې اوري. د 2013 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه او د پنځشنبه ورځ ده. پېښور کې 12 بجې شوې دي. تر 1 بجې پورې په دې خبري غړي کې نجیب عامر ستاسو کوربه يم. په لومړۍ نیمای کې د پښتونخوا په اړه رپورټونه لرو. په دویم نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سیمایز رپورټونه هم را سره دي. دا به هم اوري. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړی تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه شل غړي به باسي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په بیجنګ کې له یو شمېر چینی چارواکو سره ویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هغه ادعا تکرار کړي چې بل هیڅوک د روس په اړه دومره سخت چلند نه کوي لکه چې هغه یې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه شل غړي باسي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تور دی. عمران خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د صوبایي اسمبلی د غوغړو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته ووټونه ورکړي ول.
شوکاس دے رہے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا.
دای وای د تحریک انصاف دی غړو ته د خپل سپیناوی لپاره نوټیسونه ورکو. که هغه ځواب رانه کړ او موږ یې مطمئن نکړای شو لګوندې باسو. تر هغه وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب قامی ادارې نیب ته هم ورکو.
د مارچ پر لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو سوچیت په نتیجو پر تراته ګروسه پر ځینو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم لیگ نن تور پورې سوچي ځینو پارلماني استازو خپل رائے خرڅ کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې وایي د ورکو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن شمیر د پوره باور وړ نه دی. د بشري حقوقو کمیټې د اپریل پر 14 ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر جاوید اقبال وربللی. نوموړي ویل چې پخوانی پوځي عامر جنرال مشرف شاوخوا 4000 کسان نور هیوادونو ته سپارلی ول. خو د بشري حقوقو کمیټې دوه غړو پرون مازیګر مشال لیډو ته وویل چې د جسټس جاوید اقبال ورکو سوي شمیرې د باور وړ نه دی. کمیټې غړي ډاکټر شازیه صوبیا وایي د ورکو کسانو شمیر ځکه هم پوره باوري نه دی چې داسې ډیر خلک ستا چې نمونه د لادرک کسانو په لیست کې دي خو هغه په نورو هیوادونو کې اوسي. د کمیټې یوې بلې غړي نسیمه حفیظ پانیزی وویل بلټنیز کمیشن چې له خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو څخه د ورکو کسانو شمیر ورکړي هغه ناسم دی ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډو ته زرګونو کسانو د خپلو کورنیو د ورکو غړو په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د یوې لوی ټلویزیون شبکې جیو نیوز دوه سرچینو ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې پس له هغه نشریات بحال شوي چې له پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په خپلو سیاسي خپرونو کې د پوست په غوښتنو بدلون راوست. د جنګ ګروپ نامعلومو سرچینو پرون د رایټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی په نارضامندۍ سره د پوځ زیاتره غوښتنې منلي، البته زیاته کړې چې موافقې ته وروستۍ بڼه نه ده ورکړل شوې او وضعیت لا هم مبهم دی. د جیو نیوز مشر میر ابراهیم رحمان د اپریل په 15 نیټه ویلي چې د پاکستان په 80% سیمو کې نشریات بند شوي دي. که څه هم د ناقدین دا ګنګوسي کوي چې د دې تر شا د پوځ لاس دی، خو د جیونس چارواکو د نشریاتو بندیدو تور په ښکاره توګه پر پوز نه دی لګولی. تازه خبر دا چې د پنجاب په ګجرات ښار کې نن پر دریو انجونو تیزاب شیندل شوی دی. د پاکستان جیو نیوز او دی نیشن ویب پاڼې وایي چې د ډنګ په سیمه کې د ګجرات یونیورسټي ښځینه زده کوونکې نن سهار وختي پر بس سټاپ انتظار کوو چې پر موټر سایکل سپرو درې کسان ور باندې تیزاب وشیندل. په دوی کې دوی خوندې او بله یې ملګرې ده. دوی د علاج لپاره د عزیز بټي شهید هسپتال ته وړل شوي دي. مطبوعات وایي چې لارویانو یو کس نیولی او دوه نورې په تیښته کې بریالي شوي. نیول شوی کس پولیسو ته حواله شوی. د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن او پاکستان د دوشنبه پر ورځ د 2010 کال خپل رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی چې په دې هیواد کې پر اوسه ښکار 143 ښځو باندې یا خو تیزاب شیندل شوی یا سوځول شوی دی. د پاکستان پبلک اکاونټس کمیټې د ان ټی اس اداره کې د درغلیو د پلټون لپاره یو کمیټې جوړ کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید چا په مشرۍ کې سوي غونډه کې پر هغو سرکاري او شخصي ادارو چې د ان ټی اس امتیازونه اخلي ژغ سوي چې خپل ټول مالي حساب وړاندې کړي. د کمیټې یوې غړي شاهد اختر مشال لیډو ټول چې دوی د داسې شکایتونو ترلاسه شوي چې ان ټی اس چارواکي په امتیازونو کې درغلي کوي.
تقریباً شپگنیم اربا روپئی کی کمی دی ددئی بینکوں کی اور ددئی ہی حساب کتاب نہ دے پیش ہوئے.
نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی این ٹی ایس هغه اداره ده چې پاکستان کې د اکاډمیک معیار جاج اخلي او هغه نور شکوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په بیجینګ کې له یو شمېر چینی چارواکو سره ویني. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر وانګ کیشن په بلنه پیکینګ ته ورغلی. د دې سفر هدف په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویاند قادر شاه بیګام شارلی ډو ټول چې غواړي چین د سولې بهیر ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هغه ادعا تکرار کړي چې بل هیڅوک د روس په اړه دومره سخت چلند نه کوي لکه چې هغه یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به پر روس بندیزونه ولګوي ځکه چې دا هیواد یې د لګېدو حقدار دی. پرون په فلوریډا کې په خپل لاگو تفریح ځای کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ډونالډ ټرمپ په مشخصه توګه دغه بندیزونه په ډاګه نه کړل. نوموړي دا خبره هغه مهال وکړه چې خبرې غونډه یې تر وخت له مخه ختمه کړه، خو چې کله خبریالان د پښتنو په اړه شور جوړ کړ نو د امریکایي ولسمشر سټیج ته سن سو او وی ویل چې ډېر ژر به بندیزونه ولګیږي ځکه چې روسیه د لګېدو حقدار دی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امریکا یوه ډله له شامي او روسي چارواکو سره د احتیاطي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نومې سیمې ته ولاړ شي او د مبینه کیمیایي حملې په اړه تحقیقات وکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې پرون د کیمیایي وسلو مخنیوي سازمان مشر احمد اوزم چې ویلي چې د ملګرو ملتونو پر کارپوهانو هغه مهال ډزې وسوی کلي چې هغوی د وزارت د جاج اخیستلو لپاره ښارګوټي ته ورسېدل. غربي هیوادونه تور لګوي چې د شام حکومت د اپریل په 10 نیټه د لادمش سره نږدې د دوما په سیمه کې کیمیایي برید کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د برید له کبله 340 کسان ووژل. تر دې په جواب کې امریکا، برتانیا او فرانس د اپریل پر 14 نیټه د شامي حکومت پر مختلفو تاسیساتو برید وکړي. ماسکو او دمشق اصرار کوي چې د اپریل 10 نیټه برید خبره له ځانه جوړ کړل شوې ده. د خبرونو پای.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به ووري. عمران خان هغه کسان له ګوند لری کوي چې د سېنات انتخاباتو کې د په وینا خپل رائے خرڅې کړې دي.
شوکاس دے رہے ہیں اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا، ہمیں مطمئن نہ کیا، ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں.
قومی اسمبلی وایي د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن شمیر باوري نه دی. په افغانستان کې میش ټول وزیرستاني کډوال به روانه میاشت کې بیرته ستانه کړل شي. په پاکستان کې پر رسنیو د بندیز له نوو سپو مو هم خبرو او وابوري چې په خیبر دره کې خلک چینایي ژبه زده کوي او ځینې خو ویلم شي.
واجیاو محمد نواز و فو چینجیاو حضرت محمد و شر خبر ایجنسی دا و چوزای زمرو زبا.
د پېښور د کمیونټي سکولونو د بدې ورځې په اړه هم یو رپورت لرو.
کمرم ډېره زیاته وړه، زموږ ماشومان ډېر زیات دي او زموږ د فارې یو حال جوړول هم ضروری دي ځکه چې زموږ سکول ډېر زیات تنگ دی او زموږ باران کې هم چتونه راساسي. سکول هم ډېر زیات وړو کې دی موږ د فارې د لکسو د خلکو.
که وخت تیاری وکړه نو رپورټونه به هم واوري. په اخر کې به یو سندره هم د تخبره کور سره اوسه. دا خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي هغه کسان له ګوند باسي چې د روان کال د سېنات په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي. نوموړي تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګوند شل غړو ته نوټسونه استوي او که هغوی سپیناوی ونه کړ نو بیا یې د ووټ خرڅولو په تور د احتساب قومي ادارې ته ورپېژني. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل یوې ګوندي کمیټې تر پلټنو وروسته معلومه کړه چې د پاکستان په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د تحریک انصاف شلو غړو د سېنات په انتخاباتو کې پیسې اخیستې دي او د نورو ګوندونو استازو ته یې ووټونه ورکړي ول. عمران خان ویل کدي کسانو سپیناوی ورنه کړ نو له ګوندې باسي.
شوکاس دے رہے اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا، ہمیں مطمئن نہ کیا، ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں.
دایوائی دے تحریک انصاف دے غڑو تا د خپل سپیناوی لپاره نوٹسونه ورکو که هغوی جواب را نه کړ او موږ یې مطمئن نه کړای شو لګوندې باسو. تر هغه وروسته به د دې کسانو نمونه د احتساب قومي ادارې نیب ته هم ورکو. موږ دا فیصله کړې و چې ګوند تا که هر تاوان رسی دا خلک نه پریږدو.
جو بھی ہمیں نقصان ہو پارٹی کو ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا.
د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د سېنات انتخابات وشول چې د نتیجو تر راتګ وروسته پر ځینو ګوندونو خصوصا پر تحریک انصاف او مسلم مسلم لیگ نون تور پوره شو چې ځنو پارلماني استادو یې خپل رائے خرڅ کړی دی. په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د سېنات د عمومي څوکیو قبایلی سیمو او اسلام آباد استازي ټاکی. د سېنات تر انتخاباتو وروسته تحریک انصاف یو کمیټه جوړ کړه چې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو د تورونو پلټنی وکړي. عمران خان په خبري غونډه کې د شلو کسانو نمونه واخیستل او ویل چې په دوی کې ځنې د ګوند غړي دي، ځنې له نورو ګوندونو څخه تحریک انصاف ته ورغلي، او ځنې د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د دوی له واکمن ائتلاف سره یو ځای شوي ول. د ویل د سېنات په انتخاباتو کې د پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو عمل لسیزې پخوانی دی، خو دوی یې نشي زغملی. هلته د سه شنبې پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف په اسلام آباد کې د ووټ د ارزښت او درناوي په اړه د یو شمېر ګوندونو غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته په انتخاباتو کې د نوماندې ټکټونه نه ورکوي چې د سېنات په انتخاباتو کې ورباندې د پیسو اخیستو تور پورې شوی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
پسلورو بجو
دغه ټول پروګرامونه تاسو د مشال رادیو په صفو د نن ورځې په اوږدو کې اوریدئ شئ، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند ووټ ته درناوي ورکولو یو کمپاین پیل کړی چې په لړ کې د رواني میاشتې پر 18 په اسلام آباد کې د یو شمیر ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو یو غونډه هم جوړه کړه. په دې غونډه کې د ووټ له لارې د منتخبو ادارو پر واک بحث شو چې پکې وویل شول چې د هیواد هر اداره باید د ووټ د ارزښت قایل وي. پوښتنه دا چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس واقعي د ووټ پر سپیشلتیا باور لري او که څنګه؟ یو ځل بیا پامیر صاحب.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو کمپین پیل کړی دی چې ورته ووټ ته عزت ورکړي نوم ورکړي. په دې سلسله کې د ګوند نه یا سې شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو یو غونډه جوړه کړه چې پکې سیاستوالانو ټینګار وکړ چې پارلمان باید د هیواد تر ټولو مهمې او طاقتورې ادارې په توګه خپل رول ترسره کړي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په قضیه کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان د څوکۍ لپاره نااهله کړ چې ورسره سم نوموړي دنده پرېښوده او د شاهد خاقان عباسي په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو. له هغه وخت راهیسې نواز شریف په ولسي او سیاسي غونډو او له رسنیو سره په خبرو کې پر عدالتي فیصلې انتقاد کړي او د ووټ د تقدس خبره کوي. خو پښتنه دا ده چې د مسلم لیگ نون لخوا ووټ ته د درناوي ورکولو کمپین څه معنا لري او چا ته اشاره ورکوي؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل مسلم لیگ نون او ملګرو ګوندونو یې یو بیانیه جوړه کړې چې دا وښیي چې ووټ ټاکلي استازي او منتخب ادارې اصلا تر ټولو زیاتې مهم وي. دی وایي دا چا ته د اشارې خبره نه ده. ووټ ته د درناوي ورکولو ناره له تیرو څو میاشتو راهیسې لګول کېږي. کله چې د پاناما اسنادو د قضیې فیصله راغله نو مسلم لیگ نون او ملګرو یې یو رسمي بیانیه جوړه کړه. پارلمان د خلکو د رایو پر اساس جوړیږي او په نورو ټولو ادارو کې خلک د هغوی د قابلیت پر اساس ټاکل کېږي. نورې ادارې د کیفیت یا کوالټۍ پر بنیاد جوړیږي. خو له امریکا څخه تر جاپان هر هغه هیواد چې د ډیموکراسۍ پلوی دی او جمهوریت لري هلته تر ټولو زیات ارزښت د ووټ وي. نو مسلم لیگ نون او ملګری یې خپل بیانیه پر دې تضاد دروي چې د سپریم کورټ فیصله د ووټ د ردولو یا نفي معنا لري. خوایا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه واقعي د ووټ د ارزښت او سپیشلتیا قائل دي او کنه؟ پوهاند وسیم وایي په غربي ډیموکراسیو کې د وګړي تعلق له ریاست سره د همدې رای پر اساس جوړ دی، خو هغه هیوادونه چې جمهوریت پکې کمزور دی هلته داسې نه ده.
ووټ کی سپریمیسی جو ہے وہ دنیا کے جو میچور ڈیموکریسیز ہے وہاں پہ زیادہ ہے.
دی وایي د نړۍ په پخو او بالغ جمهوریتونو کې ووټ بالاتر وي ځکه چې هلته د شهري تصور او د وګړو او ریاست تعلق سل یا 200 کاله تاریخ لري. وروسته پاتې هیوادونه بالخصوص هغه چې پخوا مستعمرې یا کالونۍ وي او بیا یې خپلواکي واخیسته هلته واکمنۍ د ووټ یا رای پر اساس نه وي. هغه هیوادونه انتظامی ول، جمهوري نه ول. همدا وجه وه چې هغه هیوادونه آزاد شول نو پکې ریاست یا دولت ډیر پوخ و خو ټولنې یې خامې وې. وګړي یې په بیلابیلو ټولنو یا کمیونټۍ ویشل شوي ول، نو ځکه پکې جمهوریت هم زیات طاقتور نه دی. پوهان ډاکټر وسیم زیاتوي چې په پاکستان کې ادارې، سیاسي ګوندونه او ولس درې واړه باید د ووټ پر ارزښت پوه شي او دې ته درناوی ولري چې دا کار وخت او د جمهوري نظامونو تسلسل ته اړتیا لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو لکونه قبایل کډوال کړل. په دوی کې ځینې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته لاړل، خو داسې زرګونه کورنۍ هم وي چې له پولې هغه غاړې ته واوړېدل او افغانستان کې میشول. دوی کې د 6000 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي، خو لا هم په زرګونو کورنۍ هلته پاتې دي. د پاکستان پوځ غواړي چې له افغانستانه وزیرستاني کډوال د اپریل میاشت کې واپس کړي. د خبره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. په دې اړه یو رپورټ لرو چې لوي د مه وروسته اورېده شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وای د پوځي مشرتابه سره د لیدو او مشورو نه پس دوی په افغانستان کې میشت ټولو وزیرستاني کډوالو ته باور ورکوي چې د یوې میاشتې په موده کې به بیرته دوی واپس کړل شي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له هغې وروسته وکړې چې په روانه اونۍ کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړ. د زیاتوي
افغانستان کے پوتے نشی وہ ان شاء اللہ جو امید ہے رہا دیکھ ان شاء اللہ پتا نہیں آج کرونا نہ مکمل دے خوش خاص یقین نہیں دو وفا دینی.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو په زرګونو وزیرستانیان افغانستان ته هم په کډه کولو مجبوره کړي وو. له دوی څخه د پاسه 6000 کورنۍ وار له مخې په دوه مرحلو کې پاکستان ته وړېدلې، خو لا هم 3000 وزیرستانیان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تر اوسه په خوست، پکتیا او پکتیکا کې پاتې دي. د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر زیاتوي چې د واپسۍ پر مهال به د ستنېدونکو کورنیو سره لازمي مرستې هم وشي. هلته په افغانستان کې میش وزیرستانی کډوال وای دوی ستنېدل غواړي، خو حکومت دې ورته د انګور اډې لاره پرانیزي، کومه چې د دوی په وینا تر غلام خان لارې دوی ته نږدې پرېوځي. خو د شمالي وزیرستان چارواکي وای له غلام خان پرته په بلې کومې لارې د کډوالو واپسي شونې نه ده. دوی وای په افغانستان کې میش وزیرستانی کډوال باید اول د خوست ګلان کې امتزانونه ورسوي، بیا به له هغه ځایه د قافلو په شکل کې د دوی واپسي وشي. تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقونو کمیټي وایي د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ورکړې شمیر پوره باوري نه دی. د دې کمیټیو دوه وغړو پرون ماښام مشال رډیو ته ویل د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې ګڼ کسان نور هیوادونو ته سپارل شوي دي. دوی وایي د حکومت پلټنیز کمیشن داوه کوي چې دا 100% ورکو کسانو مسلې حل کړې دي، خو اصلا داسې ډېر خلک شته چې په پاکستان کې د ورکو کسانو په نوم رجسټر خو په نورو هیوادونو کې اوسي. د کمیټۍ وغړي وای بخنه غواړم د کمیټۍ وغړي ویلي د پلټنیز کمیشن شمیر ځکه هم باور نه دی چې یوازې له پښتنو سیمو څخه زرګونه کسان ورکړي. په امیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټي وای د ورکو کسانو پاړه د پلاتنیز کمیشن ورکړی شمیر د پوره باور وړ نه دی. د دې کمیټي دوه غړو د چهارشنبه پر ماښام مشال راډیو ته ویل د ورکو کسانو پلاتنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال یې د اپریل پر 14 د کمیټي غونډې ته وربلل و چې پکې هغه وویل چې د پخوانی واکمن پرویز مشرف په حکومت کې شاوخوا 4000 کسان نورو هیوادونو ته سپارل شوي. د کمیټې غړي ډاکټره شازیه صوبیه وایي د ورکو کسانو ارقام ځکه هم پوره باوري نه دي چې داسې ډېر خلک شته چې نوم یې د لادرکه کسانو په لیست کې دی خو هغوی په نورو هیوادونو کې اوسي.
انفارمیشن مل چکی ہے بہت سارے لوگ ایسے جن کا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے.
دوائی حکومت د ډیرو ورکو کسانو پاړه معلومات تر لاسه کړي د ډیرو وس هم هیڅ پتا نشته. البته دا سی ډیر خلک دي چې دلته موږ سره د ورکو کسانو په توګه رجسٹر دي خو هغه په نورو هیوادونو کې اوسي هلته خې نوکری او ژوند لري
اور وہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھی جاب پہ بھی ہیں بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں.
د قومی اسمبلی د بشری حقوقو د کمیټي یو بل غړی نسیم حفیظ پانیزی وویل پلاتنیز کمیشن چې له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه د ورکو کسانو شمیر ورکړی هغه ناسم دی ځکه چې د پختون تحفظ غورځنګ غونډو ته زرګونه کسانو د خپل کورنیو د ورکو غړو په اړه معلومات ورکړي.
ډېر ورک چې ماته چې کوم وخت جسټس صاحب دا خبر وکړ چې په خیبر پښتونخوا کې 920 په فاقا کې 50 دي دا خو بالکل درواغ دي بالکل. او دا چې ماته کوم د منظور پښتون په حواله خبر وکړ چې پاکستانی میڈیا خود ته بالکل کوریج نه ورکوي نو جاوید اقبال دا خبره وکړه چې مثال منظور پښتون بل ماس ملاقات وکړي او ما ته به د رقم د ورکو کسانو نمونه لیست راکړي نو بیا به زه پر مخ ته تپوس ورله وکړم.
پانیزی زیاته کړه په قومي اسمبلی کې د واکمن مسلم لیگ نون غړي زهرا ودود فاطمی په مشرۍ شوې غونډې ته په وینا کې د ورکو کسانو د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپاو هم نورو هیوادونو ته د پاکستاني وګړو د سپارلو په بهیر کې ښکیل وو خو شیرپاو مشال راډیو ویل جسټس جاوید اقبال دا خبره بے بنسټه بللې او دا چې د نه یوازې بل هیواد ته پاکستاني وګړي نه دي سپارلي بلکې دا کار یو جرم بولی.
واضح طور باندې ویلې شما چې د انټیریر منیسټر نه یو کس زما په تور کې چاته حواله شوی نه دی او نه دا زموږ کار وو په دې کې د انټیریر منیسټری هغه نو او ما ټول وخت تیر کړی دی په هغه کې هیڅ څوک چاته حواله شوی نه دی او چا ساغی نه غدي د انټیریر منیسټر ټول کاغذونه وګوري ولې به موږ د پاکستانیان خپل ملک ته حواله کړو دا خو قانوني جرم دی په دغه لحاظ سره.
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړي ډاکټر شازیه صوبیه زیاتوي چې پلاتنیز کمیشن تر اوسه د 80% ورکو کسانو قضیه هواري کړې دي او هغه یا کورونه تستانه شوي یا ورباندې په عدالت کې مقدمه روانې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
چینایي ژبه د چین ترڅنګ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ویل کیږي که هم دا ژبه ګرانه ده زده کول اسانه نه دي خو چې څوک قوي هوډ ولري په دنیا کې هیڅ هم ګران نه دي. د فاټا د تخنیکی زده کړو ادارې او د الهاج فاونډیشن په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ ځوانانو لپاره د چینایي ژبې مرکز پرانستل شوی دی. هلته زده کوونکي په دې کار خوشاله دي او وایي چې دا به ورسره د روزګار لپاره په راتلونکي کې ډیره مرسته وکړي. تفصیل د ملیحه میرزاده نه.
د خیبر ایجنسی د جمرود په سرکاري هایر سیکنډري سکول کې د چینایي ژبې د زده کولو وړیا مرکز پرانستل شوی دی چې په ګڼ شمېر زده کوونکي ورځي. پی ایچ ډی سکالر نسیم خان افریدی په دې مرکز کې د چینایي ژبې ښوونکی دی. دی وایي دا ژبه په 2014 کې زده کړې وه او اوس یې قبایلي زده کوونکو ته ورزده کوي.
چاینیز خو ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات ژبه چاینیز ویلی شي ځکه په دنیا کې 1.5 کروڑ نه زیات آبادی چاینیز ده. د کمیونیکیشن بهتر نظریه ده. سیپی کې هم ډېر اهمیت دی او موږ د فاټه خلک سیپی نه ډېر لرې پاتې شوي. که چاینیز ژبه زده کړي نو دی به سیپی کې به هم خپل کردار ادا کړي. د پروګرام نوم دی بیسک چاینیز لینگویج کورس یعنی هغه خلکو ته چې بالکل چاینیز ژبه نه ورزي او دی بنیاد ورته چاینیز موږ شروع کړل. میټرک نه کم از کم دی ایجوکیشن بروي او دا الهاج فاونډیشن طرف نه دا پروجیکټ دی.
د دې ژبې یو زده کوونکی محمد نواز افریدی وای تر ډیره هده چینایي ژبه زده کړې ده او ستومره هم کولی شي چې کار پرې وکړي.
ما چینی جب از دکړله ما په عبور حاصل کړل شو نو اوس چې ما کم سکل دی کومه کیپبیلټی مې دو اغاز اوس اپلای کولای شم
کله ماستر سکیل وو خو چونکی سی پیک چې دی الته چاینیز دی نو غوی سره زک کمیونیکیټ کېدلې نشولم. اوس مال جبا راکړلی شولا مال زبان راکړلی شو بالکل جی دا اسپیشل نمونه انکم سورس وی جوړ شي. چاینه کې تاسو خپل تعارف وکم واضیاو محمد نواز وفو چین جیاو حضرت محمد وش خبر ایجنسی دا وچو زائی زمرو زبا نیش وادہ پھانگیو تھاش وادہ لاؤش نیش جی جا سی سی پوکو چی پوینگ سی پوسی ما فرسٹ چیر اخپلا نامہ واغستا چی ما نامہ محمد نواز دو بیا میں اخپلا ریپلار نامہ واغستا چی ما ریپلار نامہ حضرت محمد دو بیا میں دو چی پا پاکستان کی پا خیبر ایجنسی کیو سیگم
تو بلس دکون کے حماد آفریدے وائی لڑے روز وانانو سرا ہنرو نشتا خوش بین وزدہ او اس تاغ پس دکولو ہم بوختی
چونکہ دا سی پیک راغل لو زمون ملک تا چائناز غم راغل سر خلق هم راغل نو غیر پارا ضرورت شلو چې اوس چائنا لینگویج دا کو سره مون کمیونیکیشن وکو زکه چې مون په علاقہ کې د سر ډیر خلق شته چې هغه انجینران دي هغه د سر نور بزنس دی سکلز وسره شته خو جبه ور سره نشته نو دې پارا مون راغل دلته انجینیر دي د سر ډاکټران دي د سر ایم بی بی والا ډیر دي نو کاری ور سره نشته نو کوشش هم د چائنا لینگویج دا کو د سی پیک
پیاد مرکز کے دبلال حسین پنوم ایو بل سکون کی اویل
نو بس مونگم ایڈورٹائزمنٹ ہوکا تو راہل ویلا خود ڈرو خال کو پکی شرکت کڑا دائی مونگل تا لینگویج سٹارٹ کلو چائنا جب ہم سٹارٹ کلا دیتا وہ سب پورے خو بس انشاءاللہ ایچ ایس کے ون ٹیسٹ تا ریڈی شیوی ہو ایچ ایس کے ون ٹیسٹ تا ویکیبلریز دی ہو چا نوٹ ٹاپکس دی پل نوٹس کی دیکھنا اول ٹائم کے مونگ تا سے از دکی دارا تا در رخا در رخ کولی یاد دا خو چا کم دو خپل جبو یا گاڑا وارا اگا خانج بھی کنا نو مونگ تا پیرا کے مونگ تا اگا سارا خیلیم نو اگا خانج مونگ تا پینین ڈیریک سٹارٹ لو وہ پینین جب بڑھ رہے انٹرسٹنگ تا پینین دا انگلیش فارم کی لکلے کی گی یہ تا پینین یا خانج چی کم دے اگا گاڑا وارا خپل جبا یہ تا خانج یہی نو مونگ تا پیرا کے خانج نو شو کرے ټول را د پینین خیالي وا خنجر د مونږ ته وسوس
د دې مرکز منتظمین وای چې په جمرود کې خواوشا 300 کسانو ورسخه داخله اخستې ده او هر ورځ ورته دغه کورس خودل کیږي
و امر دل چې د خیبر خلکو چینای جبز د کوي پاکستانی ورسپانې ډان په مقاله کې لیکلي چې په ملک کې ځینې ادارې ورسپانو او ټلویزیونونو ته سپارښتنې کوي چې د قومي سلامتۍ په پام کې نیولو سره د خپل نشریات ترتیب کړي د مقالې لیکوال زاهد حسین وایي دا کار د پاکستان لاین څخه سرغړونه ده په دې اړه یو رپورت لرو چې لوی د امیر وروسته اورېدل شي په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین په یو مقاله کې لیکلي چې په ملک کې پر رسنیو یو غیر اعلانیه سانسور مسلط دی دغه بندیزونه مرکزی حکومت یا د رسنیو د څارنې د ادارې لخوا نه دي لګول شوي خو د رسنیو مشران بیا هم مجبور کړل شوي چې ورته شوي هدایات عملي کړي لیکوال وایي په یو شمېر مشهورو ورځپاڼو کې د ځینو لیکوالو کالمونه او مقالې چې د ټاکلو چوکاټونو څخه یې سرغړونه کړې د ادارو لخوا د خپرولو څخه منع کړل شوي دي همدارنګه تلویزیونونه هم تر دې زیات د ګواښونو سره مخامخ دي په تېره یوه اونۍ کې یو تلویزیونی چینل چې په حساسو موضوعاتو یې تیزې خپرونې کولې د کیبل له فهرسته غورځول شوی دی دوی ته د تیز غږېدو سزا په دې توګه ورکړل شوې ده همدارنګه د ملک په یو شمېر برخو کې د ځینو ورځپاڼو چې نمونه په تور لیست کې شامل کړل شوي د اخبارونو تقسیمول منع کړل شوي دي د مقالې لیکوال وایي هیڅوک دا جرأت نه لري چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي یا یې پوښتنه وکړي زاهد حسین لیکي په پاکستان کې تر 100 لسیزو پورې پوځي واکمنیو پر مهال په ملک کې پر رسنیو بندیزونه لیدل شوي دي په اظهار خیال باندې پابندي لیدل شوې ده کله کله نیغ په نیغه پر رسنیو سانسرشپ لګول شوی او کله هم بیا د نورو لارو نه پر مطبوعاتو فشارونه اچول شوي دي نوموړی وایي له بده مرغه چې کله هم جمهوري ادارې کمزوري شوي نو د حکومت نه د باندې عناصرو ته موقع په لاس ورغلي چې د خلکو په بنیادي حقونو بندیزونه ولګوي د مقالې لیکوال لیکي د ځینو پان کېدای شي پر رسنیو محدودیتونه ښایي د یو لوی پلان برخه وي د رسنیو دفترونو ته له ځینو ادارو نه داسې هدایت ورکول کېږي چې دا خپاره کړئ او هغه مه خپروئ او دوی ته ویل کېږي چې دا د ملک د قومي سلامتۍ لپاره ضروري دي دی وایي د رسنیو مالکان دومره ویرول شوي چې کله کله که دوی ته هدایت هم نه وي شوي دوی د ځان له ویرې په خپله خپل مطالب سانسوروي سو سبا په کوم مشکل کې گیر نشي زاهد حسین په اخره کلی کې د خپل نظر ښکاره کول د رسنیو ازادي د ووټ ورکولو حق او با انصاف عدالتي نظام د جمهوریت ټولنې برخه وي او چې پر دغه حقونو بندیزونه ولګول شي نو دا د آئین څخه سرغړونه وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې. عبدالحق کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د خپل ګوند د خیبر پښتونخوا هغه شل غړي باسي چې وربند سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅولو تور دی. عمران خان پر نمازګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چې صوبایي اسمبلی د غړو د تحریک انصاف پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته ووټونه ورکړي وو. د پاکستان قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې وایي د ورکو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن شمیر د پوره باور وړ نه دی. د بشري حقوقو کمیټې د اپریل پر 14 د ورکو کسانو پلټنیز کمیشن مشر جاوید اقبال وربللی. د پاکستان د یوې لوی ټلویزیوني شبکې جیو نیوز دوه سرچینو ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې پس له هغه نشریات بحال شوي دي چې له پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په خپلو سیاسي خپرونو کې د پوځ په غوښتنه بدلون راوست. د جنگ ګروپ نامعلومو سرچینو پر رایټرز خبري اژانس ویلي چې دوی په نارازمندۍ سره د فوج زیاتره غوښتنې منلي، البته زیاته کړه چې موافقې ته وروستۍ بڼه نه ده ورکړل شوې او وضعیت لا هم مبهمه دی. د پاکستان پنجاب په ګجرات ښار کې نن په دریو هنجونو باندې تیزاب شیندل شوی دی. د پاکستان جیونیز او د نیشن ویب پاڼه وایي چې د ډنګ په سیمه کې ګجرات د ګجرات یونیورسټي شجینه زده کوونکي نن سهار وختي پر بس سټاپ انتظار کولی چې پر موټر سایکل سپرو درې کسانو باندې تیزاب وشیندل. د پاکستان پبلک اکاونټس کمیټي د ان ټی اس ادارې کې د درغلیو د پلټون لپاره یو کمیټه جوړ کړې. په دې اړه پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خوشا په مشرک کې ونډه وسوه. د افغانستان ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن په بیجنګ کې له شمیر چینی چارواکو سره ویني. ښاغلی اتمر د چین د مرستیال ولسمشر وانګ کیشن په بلنه پیکینګ ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هغه ادعا تکرار کړې ده چې بل هیڅوک د روس په اړه دومره سخت چلند نس کوي لکه چې هغه کوي. نوموړي زیاته کړې چې ډېر ژر به پر روس پنځونه ولګوي ځکه چې دا هیواد د لګېدو حقدار دی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د امریکا یوه ډله له شامي او روسي چارواکو سره د احتیاطي تدابیرو په اړه بحث کوي چې له مخې کارپوهانو ته اجازه ترلاسه شي چې دوما نومي سیمې ته لارسی ادو موبینا کیمیایی حمله پاره تحقیقات وکړي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لاندیس وړاندې کولو. اوس کورنۍ یو رسپانو ته کتنه کو به هم د عبدالحی کاکړ نورو چې نن پاکستاني رسپانو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
دی نیوز انټرنیشنل رسپانی د نن ورځې اداریا د پاکستان هیومن رائټس کمیشن لخوا د خپور شوي هغه رپورټ په حواله لیکلی چې پکې د دې هیواد د 2018 کال د بشري حقوقو د وضعیت جاج اخیستل شوی دی. رسپانه وایي د دوشنبه پر ورځ په خپور شوي دی رپورټ کې د یو داسې هیواد تصویر ورکړل شوی چې پکې د آئین له مخې ورکړل شوي حقوقو ډېر کم احترام کیږي. د ادارې په خبره په رپورټ کې ویل شوی په پاکستان کې د توهین رسالت په تور د تشدد پیښې زیاتې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مردان په عبدالول خان پونتن کې پارېدلو کسانو پر اوسه کال مشال خان په وهلو ټکولو وژلی وو. رسپانه وایي چې د مشال خان وژنې باید هیواد رابش کړی وای چې څنګه خلک د توهین رسالت د دروغو تور لګوي، خو برعکس دا رجحان نور هم زیات شوی دی. د نیوز وایي چې دا د یوې ناروغې ټولنې څرګندوی کوي چېرته چې د مذهب غلط استعمال کیږي او چارواکي د مذهب د غلط استعمال برداشت وي چې د دوی دا رویه تشدد جایزه ګرځوي. اداریه وایي چې تر ټولو ټکان ورکوونکي خبره دا ده چې په پاکستان کې په 2018 کال کې دومره کسان په ځانمرګي بریدونو کې نه دي وژل شوي لکه څومره چې په جیلي پولیس مقابلو کې وژل شوي وو. دا شان په رپورت کې ویل شوي چې د خلکو د لادرکه کولو پیژې هم زیاتې شوي دي. د پاکستان د نیشن رسپانې بیا خپل اداریه د پنجاب پوهنتون د یو استاد امار علی جان پاړه لیکلې ده. نوموړي ته څو ورځې وړاندې د پنجاب یونیورسټي د سوشیالوجي څانګې مشر ویلو چې نور د سبق شدلو ته نه ورځي، دا ځکه چې د هغه شاګردان د یونیورسټي د انتظامی پر جابرانه او رجحتي رجحاناتو پر ضد ښکاره او زړوري خبرې کوي. ورځپاڼه وایي چې د زده کوونکو د امار علی جان پاړه د پوهنتون د دیګام پر ضد مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې هغه دې بحاله سي. ادارې وایي چې د پنجاب یونیورسټي پاړه وار له مخه په میډیا کې زیاتې خبرې راځي چې هلته انتظامیه داسې روجتي او زوړ فکر خوروي چې له کبله د مختلفو قومونو او عقیده لرونکو زده کوونکو ترمنځ ټکر رامنځته کړی دی. ورځپاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو پر اداره هایر ایجوکیشن کمیشن شخ کوي چې داسې نظام او طریقې کار جوړ کړي چې له مخې تنقیدي او طریقې پسند سوچ ته وده ترلاسه شي. د نیشن وایي چې یونیورسټي یوازې هغو سیاسي تنظیمونو ته د غونډو اجازه ورکوي چې روجتي سوچ لري، خو د ادارې په خبره باید دوی همدغسې د نورو فکرونو خلکو ته هم موقع ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې له امریکا سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته پاکستان له چین سره په تعلقاتو زیاته توجه ورکړې ده. بل خوا د صحت نړیوالې ادارې په افغانستان کې د جنگ او قدرتي آفتونو له وجې د بې کوره شو کسانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحا میرزاده نه اورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک په آخري سو میاشتو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت یو اعلان کړو چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ وار لمخه کړکېچنو تعلقاتو کې نوې مشکلات پیدا کړیو. د اوباما انتظامی د وخت د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی ول چې کانګرس پاکستان باندې د اتو جنگي جازونو د خرڅولو منځوره فیصله کړې ده. خو نو موړي ول چې د کانګرس زینو لوړپوړو مشرانو دا واضحه کړې ده چې هغوی د یو بارني پوز د مرستې مخالف دي. ورسپانه لیکي دغه بیان د پاکستان لپاره یو غټه خبره وه. په کانګرس کې د دغه مخالفت په نتیجه کې امریکا د نوو اف 14 جنگي جازونو قیمت د 2.7 میلیون ډالر نه 2.7 میلیون ډالر ته سیوا کړ چې دغه جازونه خستل د پاکستان د وسنه بهر شول. ورسپانه لیکي د امریکا د پارلمان غړي په پاکستان کې د سخت دریځ په اړه اندېښمن وو چې کچره دغه هیواد ور باندې په قابو موندلو کې ناکام شو نو په افغانستان به بد اثرات پرېوزي. ورسپانه لیکي اوس مهال پاکستان په دې توجه ورکوي چې له چین سره جی اف 14 جنگي جازونه جوړ کړي. درسپانه په خبره پاکستان په ورو ورو د امریکایي وسلو پر ځای د چینایي هغو ته مخه کړې ده. بلخو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او لیکي د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې چې کله جنگ شروع شو نو سلیم او کورنۍ یې کور پرېښودو ته مجبور شول. په جګړه کې د ډزو په وخت سلیم په خېټه کې ولګېدو او ورور یې ووژل شو. سلیم ته په 2 غنټو کې طبي مرسته ورسېده خو دی له خپلې مېرمنې او بچو نه جدا شو. 2 ورځې پس هغه یو هسپتال ته یوړل شو چې د یوې ایټالوي غیر سرکاري ادارې په مرسته چلېدو او بیړني طبي خدمات یې ورکول. اداره وایي د سلیم کیسه په افغانستان کې یو غیر عادي خبره نه ده. په دغه هیواد کې اوږده جګړه روانه ده او وخت په وخت له قدرتي آفتونو سره مخامخ دي. بیا په هیواد کې دننه د کډوالو او بهر د مهاجرینو مسله حالات نور هم پیچلي کوي. په داسې حالاتو کې د نوو خلکو د ورتګ سره سم په افغانستان کې موجود د صحت طبي مرکزونه د غنوي بوج نشي زغملي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
یوې پاکستانی نژاد امریکایي ښځې چې هنرمنده ده او مجسمې جوړوي د نیویارک ښار په یو موزیم کې یو مجسمه نندارې ته وړاندې کړې. دا میرمن هما بابا نومیږي او په خپل کار کې د استعمار او جګړې په څیر موضوعات په ګوته کوي. په دې اړه فرانس پریس اژانس یوه لیکنه خپره کړې چې ژباړه تاسو د هارون بچن اورېده شي.
یوه نیویارک میشتي پاکستانی نژاد امریکایي ښځې ته موقع ورکړل شوی چې د یاد ښار په یوه میوزیم کې چې د نړۍ هنرمندان خپل هنري توکي پکې نندارې ته وړاندې کوي دا هم جوړ کړي خپل یوه مجسمه ولګوي. هما بابا خپلې مجسمې ته چې 12 فټه اوږدوالی او 1.5 ټنه وزن لري د موږ امن غواړو نوم ورکړی دی. دغه نندارتون چې د نهې په ورځ پرانستل شو د میوزیم پر چت جوړ شوی لیدو ته هر کال تقریبا 500,000 کسان ورځي. په کراچۍ کې زیږیدلې هما بابا چې د مهال په نیویارک کې اوسېږي اولنۍ پاکستانی نژاد امریکایي هنرمند ده چې د میټروپولیټن میوزیم په سګنی نندارتون کې د برخې غستو فرصت ورکړل شوی. تر دې مخکې د عمران قریشی په نوم یو پاکستانی هنرمند ته په 2014 کال کې د یاد میوزیم لخوا دعوت ورکړل شوی چې له خپلو هنري توکیو سره د دوی په نندارتون کې برخه واخلي. اغلی بابا له پیتلو د جوړې کړې خپل مجسمه په اړه فرانس پریس اژانس ته ویلي هر یو لیدونکی کول شي خپل معنا وترې اخس کی. لیکن وايي نیویارک د ډیموکرات ګوند د پلویانو خار بدل کیږي او ډیری اوسیدونکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پالیسیو مخالف دي. خو هما بابا اژانس ته ویلي د امریکایانو یو شمېر ستونزې هغه دي چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې تر پیل د مخه موجودې وي. نوموړي زیاته کړې دا فکر کوي په یو تیاره دور کې ژوند کوي. لیکنه زیاتوي بابا د خپل هنر لاره هڅه کړې د استعمار جنگ او د ولسونو د بې ځای کېدلو په څیر موضوعات خلکو ته په ګوته کی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کټوالو واپسې دریم پړاو د پرون نه شروع شوی چې د غلام خان بندر په لاره حکومت ورته ټولې تیاریانې نیولې. خو د انتظامی چارواکو مشال لډیو ته ویل چې په دغه اخیری پړاو کې د کډوالو واپسې ډیره کمه شوې ده او روزانه په حساب دوی 50 کورونه واپسې کوي، ځکه چې په دغه پړاو کې دوی غواړي چې ټول کډوال واپس راولي. او دوی وایي چې د غلام خان بندر یوازینۍ لاره ده چې د کډوال په واپس ستنېدای شي. دوی دې د بلې لارې په تمه نه کینی. زموږ همکار لسمینه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د اف ډی ایم ای چارواکي وایي له افغانستان څخه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسۍ دریم پړاو د پرون نه شروع شوه، چې دغه دریم او اخیری مرحله کې به افغانستان کې میشته ټول کډوال واپس راولي. چارواکي وایي پرون 13 نیټه باندې یوازې 8 کورنۍ واپس راغلي، چې د دریم پړاو ډومبه ورځ وه. او نن د خوست ګولان کیمپ څخه د غلام خان بندر په لاره یوازې 15 کورنۍ واپس راغلي، چې د چارواکو په وینا دوی د روزانه په حساب د 500 نه تر 600 کورنۍ واپس راتلو بندوبست وکړي. خو د کډوالو واپسي کمه شوې. د پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال تا وویل دوی د کډوالو واپسي لپاره ټوله تیاری نیولې، خو په کمه شمیره چې دوی پلان نیولې په هغه شمیره سره کورنۍ واپسي لپاره ناراضي. چارواکی وای چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ لپاره دغه اخیری پړاو دی. سو افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوال د خوست ګولان کیمپ ته کډې بوزي او لا غزای څخه به د غلام خان بندر په لاره واپس کیږي، چې د چارواکو په وینا بلا هیڅ لار د واپسۍ لپاره نشته او غلام خان بندر باندې راستنه شوې کورنۍ نوملیکنه کیږي او ورته د کډوالو ټول مراد ورکړل کیږي. چارواکي دا هم وایي چې کډوال د خپلو گاډو په اړه اندېښمن دي، خو د دولت پالیسی دا ده چې اول به د دوی واپسي کیږي او وروسته به د دوی د گاډو لپاره پلان جوړوي، چې هلته دوی د ځان سره بوتلي گاډي د دوی د واپسۍ پس به ټول راولي. افغانستان څخه د کډوالو واپسي په اوله مرحله کې 4211 کورنۍ، دویمه مرحله کې 2500 کورنۍ او روانه دریمه مرحله کې د پرونا تر اوسه پورې 14 کورنۍ واپس راغلې. افغانستان په لرو پرتو سیمو کې میشته کډوالو وخت په وخت د ټلیفون د لارې مشال تا ویلي چې د دوی د واپسۍ لپاره غلام خان بندر لاره لره پریوزي. سو د دوی د واپسۍ لپاره د جنوبي وزیرستان انګور اډې لاره مخصوصه کړي. خو شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دوی د واپسۍ لپاره یوازې غلام خان بندر رسمي لاره ده، چې په هغې باندې ورته ټول انتظامات شوي او بلا هیڅ لاره د دوی د واپسۍ لپاره نشي ټاکلې. چارواکي وایي څه د پاسه 3000 کورنۍ اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې میشتې دي، چې د دوی د واپسۍ لپاره د غلام خان بندر په لاره تیاری نیولې او روزانه په حساب د 500 کورنۍ د غلام خان بندر په لاره راځي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې ګڼ کمیونټي سکولونه داسې دي چې حالت ښه نه دی. په دوی کې یو د پېښور سره په خوا کې د سمکانو سیمې یو میډل سکول هم دی. دې ښوونځي کې ماشومان ډېر او کلاسونه یا ټولګي کم دي. ودانۍ یې کچه او د مشغولتیا ځای نه لري. بشیر ګواخې نور حال درته تراوروي.
د پېښور سره نږدې د سمکانو په یو کلي کې یوازې یو ښوونځی یا سکول دی. په دیوالونو کې چاودونه له ورایه ښکاري، په باران کې چت راڅاڅي او په ګرمۍ کې د سوري د نشوالي لوجې پکې واړه سبق نشي ویلې.
زمانیم دی فاطمه.
فاطمه له هغو 300 زده کوونکو دا چې دلته په ډیره مشکله سبق وایي.
تعلیم کمرم ډیره زیاته وړه، زموږ ماشومان ډیر زیات دي او زموږ د فارې یو حال جوړول هم ضروری دي، ځکه چې زموږ سکول ډیر زیات تنگ دي او زموږ باران کې هم چتونه راڅاڅي. سکول هم ډیر زیات وړو کې موږ د پاره دی لکه څه د خلکو کې.
دا کمیونټي سکول نیم د حکومت او نیم د ځای خلکو په مالی مرسته چلیږي. دلته په 3 کیلومتر کې بل سکول نشته. ډیر زده کوونکي ماشومان غریب او یتیمان دي. دوی وای د خونځي د خراب حالت لوجي په ډیره ویره درس وای. همیرا په څلورم ټولګي کې ده. هغه له حکومت غوښتنه لري.
حکومت ته هم چې زموږ سکول د پاره لګ زموږ سکول ته توجه ورکړي چې زموږ سکول ټول خراب دي او لګ غټم را لګي چې زموږ کلاسونو کې څلور څلور دیو کلاس کې د کلاسونو ناشته دي چې کلاسونو را لګټ کې او چې د بجلی صحیح نه ده چې پکې مراته لګوي مجبوری دا کرنا چیز دا لگ رہا تھا نزدید نو راج پڑھائی مرکز صحیح دا پرائمری اسکول میں پشانتی چلی گی حکومت تیم چی دل ترالا دا سم پور اسکول جوڑ کی
که څه هم د سکول حالت ښه نه دی خو په خواوشا کې بل ښوونځي د نشوالي له وجې میندې پلرونه دلته خپل ماشومان راولي.
سفر الله یارم اتیاو غویم دا مینا سی دا مخکې وړبی کې دغه کې
سفر الله په دې ورستو کې څمکنه و تاره کړه شوه لمسایه په څلورم کې داخل کړي او هله لري چې حکومت به د ښوونځي بیا رغونه ته پام وکړي.
ای کډم روړل دا سبق خو په دې دی چې په سړی تو پوشي په انسانیت پوشي په مشر په کشر پوشي ہے کنه په دا ټولې خبرې جوړ سن.
د څمکنو د دې ښوونځي پرنسپل هدیه سمد ده. هغه کوشش کړی چې د ځایی اوسیدونکو او ایلیمنټری ایجوکیشن فاؤنډیشن نومې ادارې په مرسته دا ښوونځی وچلی.
ما زما کوشش دا و چې دلته یو سکول کولا کوم چې ارګر ټول ماشومان خوشی ګرځیدل.
دغه ادارا دوی ته کتابونه او د درې ښوونکو تنخواه ورکوي خو هدیه سمد وایي زده کوونکي ډېر دي نو ځکه یې د خلکو په مالی مرسته درې نورې استادانې مقرر کړې دي.
ما سره ایلیمنټری ایجوکیشن فاؤنډیشن زموږ ته هغه بکس راکړي او زموږ ټیچرانو ته سیر راکړي جدي نه کې مونږ بالکل نه فیس اخلو نه داخله اخلو او ډېر ماشومان یتیمانان دي ډېر ماشومان بې سهاره دي او ډیر ماشومان چې دی هغه ماماګان او ترونه ساتي ځکه چې د دې موږ ډېر زیات کمې لري او تنخواه چې بیا بند شي څلور څلور میاشتې پنځه پنځه میاشتې نه بیا موږ ته د بیلونو جمع کول ډېر زیات دغه وي سختي وي.
د څمکنو د ښوونځي په پنځه مرلې ځمکې جوړ دی او د ماشومان لپاره پکې د لوبو څه انتظام نشته. که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی تعلیم ته ډیره پاملرنه کوي خو بیا هم د دې کچه ښوونځي په شان په صوبه کې ګڼ سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي.
د پېښور د څمکنو د کمیونټي سکول له حاله خبر شوې. په جنوبي وزیرستان کې دریم آرمی پبلک سکول پیل شوی دی. د دریم سکول په کانیګورم سیمه کې جوړ شوی دی. د سیمې زده کوونکي وایي د دغه سکول تعلیمي معیار د نورو سکولونو په پرتله ښه دی خو دوی وایي لا هم د استادانو کمی پکې شته. که دغه کمی هم پوره شي نو دوی به ډیر خوشحاله شي. له سیمې نه زموږ همکار رپورټ لري.
د امنیتی فورسز په منځوري او ملاتړ د سولي وزیرستان په سیمه سامکشه دریم آرمی پبلک سکول اجازه شوای دی. د سیمه په سلګونه قبایلی جنکای وړکی طالب علمون زده کړه پکښه کوي. دا طالب علمون د دغه درسي ادارې نه صحیح له تامل لري. د ځنې طالب علمانو نه وار وای
مون مرهان الله دای ز په کلاس 9 سبا کې یم. دا چې کیم اف پی اس کانګورم سکول د مش په دامن در خو شولې چې میجاته په خپل علاقې شه په خپل کورینه نشدی مشتا سکول جوړ شوی دی. ودا چې مخشه وخشه دغه سکول نه میړه نه په زین شه ونه د میړه په پلان نه په وخشه دغه سکول نه وی.
منم حضور محمد دی ز کلاس 9 شه ډیر ښه سکول هدای آرمی پبلک سکول کانی ګرام سټډی ماشالله سره زبردست دو سټاف لشي مسله دو چټه چرونه شتا یې شو اهن راوند دی نور مسله پړای یا شټټه شری دو ډیر ښه استلی هرته جوړ کړ.
مو نوم اکرام الله دی د سکول نه چوز ان شاء الله تعلیم حاصله وی چې کلاوز ان شاء الله مخبل غا ډاکټر ته بتا دی ان شاء الله زه کوم خدمت کوم.
په دامو کې موجود امنیتی فورسز یو چارواکی چې خپل کوم نوم جواد نه کا و منل چې فیلال په دغه سکول کې ځنې نیمګړتیاوې شته. دا غوی د پوره کولو د پاره تجویزونه وړاندې کړي شوی دي چې دا نیمګړتیاوې پوره شي بیا به د سام دغه تعلیمي اداره د ټولو تعلیمي ادارو نه مخشه مخشه وي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سام سویلی وزیرستان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په چار صدک کې کروندګرو د سټرابری بوټي کرلی او وایي چې دا ډیر ګټور فصل دی. دوی د حکومت لخوا د غنو کروندګرو ته نه پاملرنه او مناسب نرخ نه ورکول هغه لامل نه بوله چې لامل یې د غنو زیاترو کروندګرو اوس د سټرابری په کرلو باندې پیل کړی. دوی وایي چې د دغه میوې فصل د دوی لپاره ډیرې پیسې پیدا کوي او ډیر ګټور دی. ملیحا میرزاده په رپورټ لري.
دا چار سدې ډېر کاروندګر چې مخکې د غنی فصل کرلو اوس یې د سټرابری یا د توتې زمینی بوټي کرلو ته پام ګرځولې دي. کاروندګر وایي د توتې زمینی نه ډېرې پیسې حاصلوي. د چار سدې یو زمیدار محمد اقبال وایي پلار او نیکه یې د غنو زمینداری کړې ده خو سخ کال د پړومبي ځل د سټرابری کر کړې دي. دی وایي په لږ وخت کې ترې ډېره ګټه ترلاسه کړې ده.
دا مې لومبي ځل دی بس چې دا شی مې اسې وکاروم بس کار کې روان لا کوفه کېږم. دا کار کېږي په یخنۍ کې او د دې کار چې کېده نو دا خبره ده چې اوخت سره باندې مونږ نه دا کړي دي چې ته نم لیدلی وو. دا زموږ لومبي ځل وو. د دې لپاره دوه چپه کار ده ښه دوه لیشتې اوچته او دوه لیشتې پلنه نو چې په هغې دې کار وکړو نو بیا به ګوډه مسانی او دا شتابری به هم په اوبو نه خرابېږي. خو صرف ما نه دغه یو غلطه شوې چې دا دوکې مونږ وړې جوړې کړي دي.
محمد اقبال وایي حکومت د غنو کروندګرو ته مناسب سرکاري نرخ نه ورکوي او نه هم د ګوډي پلورونکو ته سما پاملرنه کوي. د نوموړي په خبره نو ځکه د دوی لپاره په غني او ګوډه کې تش تاوان دی.
زما خو دا خیال دی چې اړو غني زمیداری سره سره کوي نه ځکه چې په غني کې خو سره پیدا نشته. تاسو نه خلک چې توینه په دې کې زمیدار نو هغه نشم ویلی چې د سلویختو پنځوستو جربو خپل مالک دی. یعنی کې اجاره ورسره ناغه سراسر تاوانی شو نه بس زمیدار ټول خفه کنه کې نور خفه قلاره بس وی سم شي کولی دا خو نقد پیسې بس دسته کې یو سو بس کا ارسو یو کړی دل نه بس هغه پیسې و راوالي او راځي خپل کار بکه.
یو بل زمیدار اصغر علي وای چې د 400 پزینو سیمو کې د سټرابری کرنه خفه کامیابې سره کیږي او وای چې نور کروندګر بترې هم ګټه تر لاسه کړي.
ته هم چې کم دی د ابو غلی چې کم دی نو دا رسوات او د ډیر ناراضي دا موږ ډیر پارو کار صرف په دې علاقه باندې غنې ډیر زیات دی او بل څوک څنګه کوي لمنګ پکې لګا فائدہ روانه شو خلک کوم لګ دی فائدې طرف ته وګوري ځکه چې غنې څه فائدہ نه کوي. یره دا هو زما د هغه مطابق چې کم دی نه په سر کې ټیټاره کې او په دې اجارې طرف ته اتمازو نه بار عمرزو علاقې ته د غزګي طرف ته د علاقې ته دا کړل کیږي تقریبا یره تاسو 50 جره خوش علاقې کې بدا کړل کیږي کنه لګ وګ دا شاندې کوي.
زمیداران وایي چې د سټرابری میوه نه یوازې په خوراک کې خوندور وي بلکې طبي ګټه هم لري.
د ملیحه میرزاده په رپورټ کې مو اورېده چې د 400 کروندګر اوس غنی نه کوي سټرابری کوي وایي چې دغه فصل ډیر زیات ګټور دی. دا چې پسرلی دی نو د پښتونخوا او قبایلي سیمو په نورو سیمو کې هم د ونو بوټو کرلو مهم پیل شوی دی. جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د ونو بوټو کرلو لړۍ پیل شوې ده. د سیمې چارواکي وایي دوی په سلګونو هکټار ځمکه باندې د ځنګلونو د خپرولو هوډ لري. دوی د سیمې د خلکو نه هم غواړي چې په دې بهیر کې ورسره ګډون وکړي. لسیمینا زمان خبریال رپورٹ لاری.
د سویلی وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د چتر یا سپرلي په موجوده موسم کښې د ونو بوټو لګول کرل لګیا شوي دي. د دغې موسم په دوران کښې به په دغه سیمه کښې ټوله څومره ونې بوټي کرل شي د ځنګلاتو د محکمې د یو ذمهوار چارواکي فضل رحمان خبرې وار وای
په دغه کول شي مېږ خپل ټارګېټ وي په څلور څو سکیمینا د هغې په مطابق باندې مېږ کوي پاکشه تقریبا مېږ 10 اکر تقریبا کمپلیټ کاوله بند دای په ساوث وزیرستان شه په د وست نغښه میجا درش زرا بیټیم فری ډیستریبیوشن کل خلک تام ورکړل داښه د چیړ و روبینیا و یوکلیپټس و والنټ و پینزل اسوام د میوی ونه تقسیم کړه پښه ماڼا و املوک و پشه او ورسارا چیری و پشه.
دوی په سویلی وزیرستان کښې د زړغوزو د ګټورو ونو ذکر په دا رنګ کوي
چل غوزه چې کیمه دو هغه میجا په لوکل خلک ته نور کوي په فری ډیستریبیوشن شه البته د بیوټیفیکیشن د پورا لیاڅو په سیمپل په کورشه لګي یخ ته ورکوي به هرال نور مش خپل پلانټیشن پہ کوي. په سولی وزیرستان درې قسمه فارست ټایپ ته شي یو ورته ډرای ټمپریټ یو دای اوک فارست تای او یو دای سب ټراپیکل غا سکرب فارست چې کیم ډرای ټمپریټ تای دا په د میجا په های الټیټیوډ باندې دغه وجنا میجا په دغه علاقې کې چل غوزا نشي لګاولای لس چې ورسته په شلوډ شي کیم چګې علاقې دی الټیټیوډ د هایټ وجنا کنه په باندې میج لګای لک سپیشلی انګور اډش ولا لیا بار د پرغله سر شو وس میج بار د پرغله سر خوته 50 اکر یعنی سال ورسه کرنل اکڑی دو په شولام شم هکڑی دو د خیسوره طرف ته
د سیمه کا بالیون تا با دوانو بوټیو د کرلو د دغی مهم نه صفای د رسی جی او د زنګلونو د محکمه چارواکی په داغه بارکشه کا بالیون تا ستل کین کوي د دغی چارواکی نه دا هوار وای
دا چمش کیم لوکلی پلانټیشن کوي یا ونه کاری په داکشه لوکل مزدورون مش هایر کی یختا ډیلی ویجز ور کوي پیسې ور کوي ورزونای جوړی جی ور سره د لاکی د پورا یو شرو جهان داینن صاحب وی لاکا ور سره شن کیږي د خسرای کاربن سیکویشن کیږي وارینا ور سره کیږي او اکسیجن ور سره زیاتیږي
فضل رحمان دا زیاته کړه چې د سیمه او سدونکو د دمیجا سره په تماس کې وو سی چې دونو بوټو په لګولو کارلو کې یې پورا پورا ملاتړ وکړو سیلاب مسعود مشال ریډیو شپشتین سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو اس دا فیس ٹکور پاواز دا خائستہ ککڑے گڑے
مستال سنگ شوری تس کو گل تس کو گل دی پما پوری تس کو گل کو گل دی پما پوری برگنڈیا نازک لگ ملونے لونے وش دم ہر سڑائی شور خل چار سنت گر گران وش چار سنت گران دگران تر شہد رازے عمر دوس وستا پپلو پلو بوٹی رشن سستا پپلو او پلو بوٹی رشن سوئے تکن یہ پل پل ببی تن لگ بدل ببی تن لگ بدل بیمار دے راشا دل روبا سرم نہ قرار دے راشا دل ربا تا پس بیمار دے راشا دل ربا تا پس بیمار دے راشا دل ربا رنگ نتم کجی نن مبیار